هيله
د ښځو دید لوری.
د هیلی پروگرام دی برخی تموز فرید سیال هر کلی که نن را سره په هیلی پروگرام که هغه نجلۍ میلمنه ده چې دی د طالبانو په دوره کې یو کال ښوونځی هم لوستی دی. سمیا هغه زده کوونکی چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړی شوې خو تر هغې وروسته له زده کړو پاتې شوه. هغه وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو دا ټولګي ته تلله او یو کال وروسته هم وکولی شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي، خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له اووم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. له سمیې مې په دې مرکه کې لومړی دا پوښتنه دي چې د طالبانو د راتګ د ورځې څه ورته په یاد پاتې دي. ښوونځي ته تللی وي چې کومه ورځ طالبان راغلل که نه رخصت وي؟
سلامونه، زه به درته ووایم چې زه په خپله اووم صنف کې وم، اول شپږم کې چې کله طالبان راغله، زه چې کله مکتب ته لاړم نو په هغې وخت کې طالبان یعنې نه وي راغلي. ما یو کال د طالبانو په وخت کې ویل، خو زه په اووم صنف کې چې ولسومه د هغې ورځې نه نور زه لاندې ړم.
یعنی طالبانو دوره کې هم تاسو یو کال ویلی ده، دغه کیسه راته وکړه. کله چې طالبان راغلل او تاسې بیا د طالبان د راتګ نه وروسته ښوونځي ته لاړئ، دا یو کال دې څنګه تیر کړو؟ دا ویره در سره وه چې ته اووم ته لاړه شې نشې کولی درس ووایې په کور به دې کینی؟
حتی ما سره دا خپله دا ویره وه، ځکه چې طالبان اول نه چې راغلي وو مونږ باندې مکتبونه بند کړي وو. اول ویل چې باید هلکان هم رانیسي، نجونې هم رانیسي، بعد له هغې نه ویلي چې لس ورځې بعد باید هلکان راسي او نجونې رانیسي. بیا له هغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم، ځکه زیاتره وحشتونه د دوی ما لیدلي وو چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلې، زیاتره نجونې دې همدغسې وهلې دي. نو زه به چې مکتب ته تلم، زیاتره مونږ مکتب له کور نه هم ډېره ډېر زیات لرې وو، حتی نیم ساعت به لاره کېده یا یو ساعت. مونږ په ډېرې سختۍ مکتب ته تلو، مونږ به ډېر زیات ډارېدلو. ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي. مونږ په ډېرو سختو شرایطو کې مکتب ویلي، مونږ نه شو کولی چې په ښه شرایطو کې مکتب ته لاړ شو، ځکه چې مونږ ډېر زیات بېحده له طالبانو څخه وېرېدلو.
دا یو کال کې چې د طالبانو وخت کې مکتب ته تللی، تا وویل چې مکتب درنه لرې و، کله چې مکتب ته تللی بیا مکتب کې دې څنګه احساس کوه؟ هلته هم یېرېدلی چې ولا طالبان رانه شي، څه مونږ ته ونه وایي؟ استادان هم ښځې وي که نه، نارینه درته راتلل مکتب کې مو طالبان و که نه؟
اصلا استادان هم چې وي له اول نه تر اخره پورې وي، مونږ د اووم صنف پورې مونږ ټول اول صنف نه تر دولسم پورې ټولې ښځې وي. خو مونږ بیا هم وېرېدلو چې که چېرته طالبان داسې مونږ ونه وهي، یا څه راته ونه وایي چې نور دې مکتب ته رانیسئ. حتی چې مونږ په آخرنۍ ورځو رخصتولو، مونږ ډېر زیات وژړل. مونږ ویلې چې مونږ نه شو کولی چې بیا له دې نه بعد راسو. بیا مونږ هم وویل چې باید راسو. بیا هم ډارېدلو چې مونږ ستا طالبان څه شی ونه وایي، ځکه چې طالبان خپله نه خوښوي چې نجونې بعد له شپږم صنف نه جګ صنفونو ته باید نجونې رانیسي. مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات وېرېدلو چې څنګه اوس وکولی شو چې خپل مکتب ته لاړ شو.
سمیه، که په دې اړه راته ووایې دغه ښه ورځو کیسې دې راته وکړه. په یاد دې دي چې ښوونځي ته وړې وي هغه کوم مکتب کې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې، همدې مکتب کې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي؟ چا سره تللې وي؟
اول اصلا ما کاکا ما نه عکسونه د فورم لپاره واخیستل. مونږ چې لاړلو هم را سره دوه دانې مګانې مې را سره وي. زه اول کښې ډېره زیاته بې جرات وم. ما ویل که دې مکتب کښې داسې څوک دي چې ما ته څه ووایي، یا راته غوسه شي راباندې غوسه شي چې ته ولې داسې نه یادې. زه ډېره زیاته ډارېدم. خپله یوه ما هم په هماغه مکتب کښې استاذه وه. بیا له هغې نه بعد مې خور مې هم را سره وه. څو ورځې په صنف کښې به خور مې هم را سره کېناسته، تر څو کاکا لور مې هم چې منځونې ده هغه به هم را سره ناسته وله چې دا ونه ډارې شي. زه به په هغې ډاډه وم، هغه به په ما. خو بیا هم زه ډارېدمه. له هغې نه بعد چې تر اووم دوم صنف کښې وم چې مونږ بل مکتب ته م یعنې راغللو، له هغې نه بعد چې مونږ راغلو هغې مکتب کښې هم بیا ته ناست وم، ځکه د کاکا لور مې هم رانه لاړه. هغه د هغوی کور لګزرې زمونږ نه بېخي زیات لرې وو. خو مونږ مکتب هم بېخي زیات لرې وو، له خپل کور نه م نه شوم کولی چې یوازې لاړه شم. بیا مې ښه ورور مې زه مکتبه پورې وویلم او بېرته کور ته راوړم.
دې وخت کې څو کله نه وي؟
زه د 5 کلوم چې مکتب کې داخله کوم او چې په 2م صنف کې فکر کوم وکړم.
هغې وخت کې د کوم مضمون ښه زده کوو؟ همدغه ټول اول صنف تر شپږمه پورې کوم مضمون کې تکړه وي ښه زده کولی شو؟ بیا
زیاتره چې استادانو را ته فرین را کوو یا کوم نام د مضمون لپاره را کوو د درس لپاره، زیاتره به په ریاضي کې را کوو، په پښتو کې را کوو، او بیا هم د ژوند مهارتونه تر 3م صنف پورې، او په 4م صنف کې چې شپږم صنف کې چې بیا ساینس او ټولنیز دي کې مې زیاتې نمرې اخیستې انګلیسي.
استادانو برخورد په ټوله کې له تاسو سره څنګه و؟ تا وویل چې زه بې جراته موم، بیا استادانو خو داسې نه دغه کولی چې یا درباندې غوسه شي یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جراته شي ورسره؟
حتی زمونږ استادان داسې ډېرې زیاتې ښې ښځې وي، یعنې زمونږ استادان لکه ماته داسې ښکارېدې اول بې جراته، بیا وروسته ماته استادان داسې ویلې وایي ته مه ډارېږه، موږ نه موږ درته هېڅ نه وایي، تاسو بېخي موږ داسې لکه ما لور غوندې ته، ما ته به تل همدا خبره استاذه کوله، ما هغه استاذه هېڅکله به م له یاده ونه وځي. حتما ایمان پرون مې په یاد کې راغله چې هغه استاذه زمونږ څومره ښه وه، هغې استادانو به زیات محترم موږ هڅولې، موږ همچنان زمونږ سنفیان هم چې وې سنفیانې نه وي، زمونږ خویندې غوندې وي، موږ د کورنۍ د کاکا لور دغسې وي، موږ زیاتره ټولې سنفیانې صمیمي وي را سره.
څه مشوکې کې کېناستې دې مکتب کې؟
مکتب کې زیاتره زه په استاذ چې کېنولم هم ته زه په اصلا په صنف کې وړه وم، له ټوله نه چې زه وړه ټولې ما نه غټې وې، ځکه زه په کوچنیوالي کې په مکتب کې داخله کړم، نو استاذ د دې لپاره په اول صف کې کېنولم.
عموما دا اول صف کې چې څوک کښېني بیا استاد در باندې ډېر غږ کوي، کله داسې شوي چې درس د نه وي زده استاد درته وویل چې جګې شه تشریح وکړه؟
زیاتره خو ما درس ویلی، خو یو ورځ داسې کومه ورځ را تللې چې ما درس نه وي ویلی، استاذ را ته وویلې چې جګه تشریح وکړه، کله چې ما ویلې زه به پکې کومه یوه غلطېدم، خو بیا هم استاذ یې را سره زیاتره کومک کوو، بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړمه، او استاذ مې د دې کله کله به استاذ قارم کوي، زیاتره په غوسه کېږي استاذانې، خو بیا هم ما به درس یادوم.
په دې اړه ته ووایه، کور کې دې درس چا سره ویلي چې کله به مکتب نه راغلې، او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللې چې درس زده کړې، هلته یې انګلیسي ووایي یا مدرسې ته لاړه شي؟
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم، کور ته به چې راغلم پلار به مې را سره یادوه، مشري خور مې لکه څنګه چې زه د کور ماشوم هم ټول رانه غټ وه، نور ټول به را سره درس ویلې، همدغسې مې پلار مې هم را سره ویلې، خویندې مې هم را سره ویلې، ورونه مې هم را سره ویلې.
چا در سره ډېر همکاري کوله تشویقولی شي ډېر درس ووایي؟ چا اول نمره شي صنف کې، دویم شي؟
اول مې پلار را سره کوله، خور مې را سره کوله، خور مې او پلار مې زه ډېر منندویم، ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو زه ښې نمرې واخلم، ښه په جګو نمرو کې راسم، خو ما سره یې درس هم زیات یاد کړی، زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم.
خپله په صنف کې څومره نمره وي؟
په صنف کې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم.
کدام را ته وایې سمیې، خاطراتو کتابچه یې درلودله مکتب کې چې څه پکې ولیکي که نه؟ فکر دې کوي چې لا وختي دې چې هغه کتابچه ولرې؟
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په 5م صنف کې وه، نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دې نه بعد کېدی سي زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې سي، د هغوی خاطرات له ما سره پاتې سي، زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه.
هغه کتابچه اوس هم در سره شته؟
را سره شته.
څه پکې ډېر ښایسته دی چې ته همیشه ګورې، لولې او ځان سره یې ساتې؟
زیاتره مې خاطرات دي، هغه مې د صنفیانو کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې پکې لیکلي دي هغه مې ډېر خوښ دي، چې تل مې زړه ورپسې خپه سي وایم، او په دې تېر اخر کې شپږم صنف کې چې ومه بیا هم دا د مکتب په اړه مې ولیکل چې زمونږ صنفیانې کوم صنفیانې مې چې ډېرې راباندې ګرانې وي د هغوی نومونه مې پکې لیکلي، او زیاتره همدغسې نور.
سمیه جانې، په ښوونځي کې خو دغه شپږم اووم اتم دا عموما ماشومان وي پکې، که په دې اړه راته ووایې، هغه وخت کې د جنګ کول، ځکه چې ماشومان خو یو بل سره اتمن په چوکۍ یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي، کله دې جنګ کړی، جنګ دې راوړی کور ته؟
زیاتره خو داسې و چې په مکتب کې مونږ دومره جنګ نه کوو، ځکه استاذانو نه ډېرېدو چې هغوی را ته په غوسه کېږي. خو کله کله به هم لانجه راغلله چې تا ولې ما کتابچه کې د ما کتابچه ورکه کړې، یا تا ولې ما قلم ورک کړی، په دې باندې جنګ را ته، یا په څه شي باندې نورو باندې جنګ را ته. خو زیاتره زه په دې ډارېدم. ما در ته یو ځل هم وویل چې زه بې جرأته وم. زیاتره زه به په ما سره بل څوک نه و، لکه خویندې ورور خویندې یا څوک را سره نه و. مور مې چې استاذ په هغه مکتب کې، نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه. بیا ما دومره جنګ نه کوه، بیا هم که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم، ما به ژړل.
شپږم صنف په اړه راته وایه. په دې کې خو تاسې خبره وی چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندېږي. هره ورځ به چې ښوونځي ته تللی، څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اوم صنف ته لاړه شم، شروع یې کړم، مخکې لاړه شم؟ دا هیله دې کړې ده لاره کې، یا همالته په مکتب کې، یا کور کې؟
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کولې، حتی مونځ به مې چې ویلې وکړه، یا مدرسې ته م لاړم، همدا دعا به مې وکړه. خدایه ته بېرته یې مونږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې، مونږ مکتبونه را ته همسې خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو، مونږ ته یې پرېږدي. او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو، حتی دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. بیا چې کله به دا شپه شو، مونږ به چې خدایه کشکې دا شپه له ګزر سبا شو چې مونږ مکتب ته لاړ شو. همدغه وخت بیا اووم صنف نه بعد نه شو تللی، حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خدای پاماني کوله، ټولو ویلي وای دعا وکړئ، دعا وکړئ. حتی استاذانو را ته ویلي چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ.
هغې ورځې نه وروسته چې مکتبونه بند شو، د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده، څه خاطره دې په یاد ده چې مونږ سره یې شریکه کړې؟
له هغې ورځې نه چې مکتبونه یعنې خلاص، هغې وخت کې شپږم آخري ورځې، خاطره مې دا ده چې مونږ کله مکتب ته تللو، په هماغه وخت کې یو څه زه ډارېدم. خو بیا مونږ صنفیانو سره تللم، صنفیان مې زه ډېره خوشحاله یم. هغې وختونو کې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدم، یعنې زیاتره به باندې چې وتلو یو څه خوراک به مخخېسته، هغوی سره به یعنې چې ګرځېدلم. زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې مونږ مکتب ته لاړو. استاذ یوه خاطره مې هم دا ده چې استاد مونږ ته درس راکو، نو په هماغه وخت کې مونږ ټولو وژړل چې دا ترخه خاطره وه، یعنې اخرنۍ ورځ وه. مونږ ټولې د همدې لپاره ژړل چې ولې مونږ مکتب بندېږي.
مکتب کې د چای ډېر خوړل، مخکې د خوراک موضوع یاده کړه، ماشومان خو مونږ ځان سره وشي ډوډۍ وړي، تا مکتب کې چای اخیستل که کور نه دې څه وړل؟
زیاتره خو به مې مورجانې را ته په دېش کښې یو څه اچول چې وایي خلم، خو هلته به مونږ ته مکتب کې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ویسو. هلته یو خورو ځکه کېدی سي د هغوی امن ډېر زیات و، پابندي په مونږ ډېره زیاته ویل کېدی سي زهر یې پکې څه نور شاګردان پې مریضان شي یا چپې وسي، نو دې لپاره یې مونږ ته نه پرېښود. بیا که مکتب ته تلم، زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل، مکتب مخې ته به مې اخیستلم، هلته به مکتب ته وړل، پټ به م وړل. که اجازه به نه را کول، بیا مکتب نه به چې وروسته را ووتلو، چې به م ځان ته واخېسته، یا به م داسې شور نخود و، یا به م اسکریم یا جاله واخېستله.
هغې شیانو پسې اوس کمې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي وی خورې، لکه مغه ورځې راشي څه به ډېرې خورې؟ یعنې که ته بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې، کمې به یې واخلې او به یې خورې؟
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خفه یم چې څومره مزه دار و. خپلو صنفیانو سره به یو ځای تکلو، صنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړو. خو زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتما دا ځلې خلاص صنفیانو سره مې یو ځای ځو، لکه مخکې چې هماغسې.
سمیې، لول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې، څه فکر دې کوو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي؟
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټره سم، یا استاذه سم. خو اوس مې زیاتره چې خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي، ځکه زیاتره تلویزیون کښې چې یا په نورو رسنیو کښې چې زه وګورمه زیاتره نطاقانې نو ما هم هغه خوښېږي.
اوس چې کور کښې ناست یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته، ورځې دې په څه تېرې، وخت دې په څه تېرې؟
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم، یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغه باندې تېروم، یا هم کله کله خپل قرآن کریم راخلم، هماغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم، او یا مور سره خیاطي کوم.
خیاطۍ کښې دې څه زده کړي، څه ګنډلی شي؟
پنجابی کلمې زیاتره زده کړه او اوسه تکلونی
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلې که نه؟ یا لا هماغه مرحله کې چې زده کوي
ځان ته خو مې لا تر اوسه یعنې نه دي ګنډلې، خو یوازې یو وړکی کمیس چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی.
ګوریانې اوس هم کوي؟
اوس خو یې نه کوم، ځکه عمر هم ورو ورو جګېږي، اوس نه کېږي، خو همداسې مې ګنډلی ځکه ګوډیانې نه لرم. اوس مې ساتلې خپل خاطراتو غوندې لرم، خو ما ساتلې دي د خاطراتو غوندې، د وړکني خاطرات.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي، هغه کوم یو کې د سبت نام نه ده کړی چې له اووم نه پورته درس ورکوي، دوم صنف اتم صنف دا ټولګي درس ورکوي.
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلا ما لا تر اوسه نه دي لیدلي، ځکه زمونږ کور سره چې نژدې ده ملکه سرایا ده، هغه نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نژدې ده. خو دلته یو دانه مکتب ده چې شخصي ده، هغه کې د اووم صنف درس هم ورکوي. هغه کې مې ثبت نام کړی دی، خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راشئ.
آنلاین یادوم، آنلاین کوم ښوونځی خو دې نه ده پیدا کړی؟
آنلاین پیدا کړی ده، خو زیاتره هغه نه هم درس وایم، خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلي، خو بیا له هغې نه بعد بیا استاذانو مونږ پرېنښودو چې هغه درس نه ووایي، ځکه وایي به مونږ دومره وخت نه لرو، ځکه خپلې وظیفې ته ایله لاړ شو، یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو.
په کور کې د خلکو په ټوله کې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در سره څنګه ده؟ ته خو د کور ماشومه مې، او څه ورته وایه، د کور وړه وړه مې دا چې اوس ښوونځي ته نشي تللی، هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي، د دوی برخورد در سره څنګه ده؟ څنګه برخورد در سره کوي؟
یعنی زه خو ایما ځوان له هغې ورځې نه چې مکتب بند شوی دی، زیاتره ایما ځوان ډېر زیات سخت شوی دی، راته تریخ ده ځوان. خو بیا هم پلار مې تل ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم، تل مې پلار همدا وایي چې پرېږدئ وړه ده، مکتب یې بند ده، څه کوئ، اعصاب یې چیتي خرابېږي، تاسو دا خبرې مه کوئ. نو تل همدا وایي، ورونه مې هم همدغسې، خو خور مې هم همدغسې وایي، څه راته نه وایي، ځکه چې زه د کور وړه مې یم او بل دا چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم کوي، کاکاګان مې هم همدغسې، او ورونه مې زیاتره، ورور مې مشر ورور مې یعنې چې زیاتره هغه چې شي اخلي حتماً یې ما ته را وړي چې دا یې باندې داسې وتلی، نو کولی شي چې په کور کې دا شی وخوري.
کوڅه کې انډیوالا نه لري حتماً، ته خو لا هم ماشومه یې، بیرون به وځي، هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي یا نه؟ کوڅې ته دې نه پرېږدي؟
کوڅې ته مې پلار پرېږدي، ځکه کله کله زه کوڅې ته موځم، ملګري مې شته څو دانې دي، زیاتره خو لوبې نه کوو، ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښې، خپل ساعت تېرو، یوازې دا خبرې کوو سره، کیسې کوو زیاتره، او یا هم د یو بل کورونو ته ځو.
په څه کیسې کوئ، څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کېنئ؟
زیاتره د خپل ژوند په اړه کوو، لکه مونږ وایي چې زیاتره خپل ژوند کیسې کوي، ما ملګري چې دا مونږ ژوند داسې د وړکنې کیسې کوي، یا د سال د سالګري خپلې کیسې کوي، داسې کوي.
سمای جان، ته خو لا ډېره وړه مې، خو په دې دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځی همداسې بند پاتې شي، ته به څه کوې، څه پلان لرې، یا که کورنۍ درته ووایي چې همداسې ښوونځي بند دي او ته نشې کولی مکتب وای، واده باندې فکر وکړي، دا مسایل دي کله ذهن ته راغلي دي؟
دا مسایل مې هېڅکله ذهن ته نه راځي، ځکه ما پلار خپله یو پوه شخصیت دی، ما پلار خپله ډاکټر ده، کله مونږ ته دا نه وایي. نو پلار جان هم سره ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي، خو بیا هم ماته وایي چې حتماً مکتبونه شروع کېږي، کېدای شي سل کاله بعد شي، که ته د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي، نو ته بیا هغه وخت کې هم کولی شي چې وی وایي.
خپله خو بیا درته دا فکر نشته ده؟ روحي او رواني وضعیت دې څنګه ده؟ ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر سم نه وي، بې ځایه جنګ کوي، عادي خبره باندې غوسه کېږي. ستا فکر سم ده؟ څه تغییرات خو در کې نه دي راغلي؟
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیاته خوشحاله وم چې ما سمپلرې لرودي، خو اوس زیاتره چې زه بیا زه یم، یا کوم شراپه، یا چې زیاتره زه ژاړم، ځکه زه وایم ولې مکتبونه بند شي.
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هېوادونو کې ګوري، په خپل کور کې نږدې که ورور دی، کوم یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي، کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو؟ یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي؟
ما اول چې موږ باندې مکتبونه بند شو، هغې ورځ نه به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې ده، اوس وایم وګوره دوی څومره ترقي وکړله، لاړ مکتب نه پوهنتون ته لاړه. اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دي، پوهنتون دوم کال ته یعنې دریم سمستر ته رسېږي. نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي، یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي، یم زیات داسې ما ته زور را کوي چې ولې دوی مکتب ته ځي، ولې زه نجلۍ یم، ولې ولې زه نشم کولی چې مکتب ته لاړ شم.
سمی، زیاتره ستا په څیر باندې نجونې په دغه تیر کال کښې له ښوونځیو محرومې شي چې اووم صنف ته ورسېدي، هغوی نه شي کولی چې نور مکتب ته لاړ شي، هغوی ته د پیغام څه ده، څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي، خفه نه شي، روحي رواني وضعیت خراب نه شي؟
پیغام مې ورته دا ده چې همیشه خپل درسونه په خپل کور کښې وایي، که هر کله اوسه کېدای شي مکتب مو شروع شي بېرته، نو کولی شي چې موږ بېرته خپل مکتب ته لاړ شو، خپل مکتب کښې خپل کور کښې خپل درسونه ووایي، او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي، ځکه کولی شي چې څو کاله بعد هم دا هیلې بېرته را ژوندۍ کوي. بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ورنه کوئ، ځکه چې یو نجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره نوانشناسان وایي چې 40 دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړې. کور دې ودان. خو یو بله پوښتنه، اوس څو کلنې ته؟
اوس خو زه د راتلونکې میاشت یعنې د حمل نسمه باندې
14 کلنې. ډېره مننه، کور دې ودان سمایي جانې. دا هیلې پروګرام وروستیو شیبو ته راورسېدو. ورځو د سمیې په اړه باندې د هغې د مور خبرې اورو.
السلام علیکم، زه د سمیې مور یم، او په دې تشویش کښې خو موږ هره ورځ تېرو، یوه ورځ نه ده، هره ورځ موږ 2-3 کاله ووته موږ په دې تشویش کښې تېرو، چې دوی له زده کړو نه پاتې دي، مالورګانې په کور ناستې دي، او سخت تشویش اخیستي یو، او موږ په نن او په سبا کښې یو چې نن او په سبا کښې به مکتبونه شروع کېږي او دوی به مکتب ته ځي، او په ډېر سختو حالاتو کښې موږ دوی دې وخت ته راورسولې چې دې وخت ته دوی ورسېږي او دوی تعلیم وکړي. دې نه پورته تعلیمونو ته خو یې نه پرېږدي، خو موږ هره ورځ بس ژوندي انسانان یو، داسې یو لکه مړه د مړو په شانتي یو، خو پکې ژوندي یو، بس خپلې ساګانې اخلو. د لورګانو تشویش او زه نه ټول افغانستان میندې او پلرونه یې ټوله په تشویش کړي دي، او سخت حالات ده، څه به ووایو، هېڅ هم نسو ویلی.
لا تر اوسه پورې خو لا وړې دي، دومره د ودېدو خو نه دي، خو ما او پلار خو یې وایي چې 10 کاله طالبان دلته نور کینیم، او 10 کاله بعد خدای پاک دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی موږ پرېنه دو او تعلیم به پې کوو له خیره سره.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اورېدونکي په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبري ټولګو په ترڅ کې خپرېږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 420 21 24 501.
د آزادی میلمه.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو، د آزادی میلمه د دې اونۍ په خبرونه کې موزه فرشته سها کرکلی کومه. په دې اونۍ کې زموږ میلمنه د افغانستان نه تکړه لیکوال او ژورنالیسته اغلې ناجیه نجات ده. هغې د ماشومانو په برخه کې ډېرې لیکنې کړې دي، نور معلومات به له دې نه واورو. ناجیه جانې، خپرونې ته ښه راغلې. په سر کې د خپل ځان په اړه او د خپلو زده کړو په اړه اورېدونکو ته که څه وایې نو مهرباني وکړه.
د ازادۍ راډیو قدرمنو اورېدونکو ته او تاسو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ناجیه نجات یم د کابل پانتون د ژبه ادبیاتو پانځینا فارغ یم. البته ما سری می خوسته په دې برخه کې او همدارنګ تقریبا لس کالو نه ډیر کیږي چې د ماشومانو په برخه کې کار کوم.
خانه چچانه دار تو وای چې زده کړې مو چیرته کړې دي، مکتب مو چیرته شروع ک او بیا مو لوړې زده کړې څنګه شروع کړې؟
زه په اصلي ځای زمګه مګه دی ورداګو ولایت یو، خو ژوند مو د خپل په کابل کې زیږیدلی یم، همدلته لوی شوی یم او زده کړې مې لمړنۍ زده کړې مې په د لیسې مریم پولی ښوونځي کې سره رسولې دي. بیا د کانکور ازموینې وروسته ادبیات پوهنځی ته بریالی شوم چې د پښتو څانګه مې انتخاب کړه او څلور کاله لیسانس دوره ما ترسره کړه. بیا وروسته له هغو نه زه دوه کاله مې مسري وویل، البته مسري مې د وظیفې په جریان کې وویل، یعنې هم مې دنده ترسره کوله او هم ما مسري کوله.
د ماستری ترکه چې تاسو لوړې زده کړې کړي، په دغه لار کې مو څومره ستونزې وګاللې؟ په افغان ټولنه کې ډیره سخته د یو انجلۍ تر ماستری پورې ورسیږي، نو تاسو لا خپل ستونزې راته وایي چې په دې لار کې تاسو څومره ستونزې ګاللې؟
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په افغان ټولنه کې د تیر انجن تا مثلا هر نظر ډیر مشکل دی چې دوی خپل عقل نه خپل مکتب وي پات شو لوړ زده کړي. ما هم خپل ژوند کې یعنی ډیر لوړ جواري لیدلې دي، مثلا یا خو اقتصادي مشکل وو دغه ترڅنګ مثلا نورې ناخوالې وي چې په ټولنه کې حاکمې وي، خو بیا ما خپل هغه مورال لا سوار نه کو او د ما سره د ما ملاتړ د ما پلار جان وو. نو پلار مې همیشه ز تحصیل ته لوړ زده کړو ته اچولم. ما چې مکتب خلاص کو پانتون ته یعنی بریالی شوم، ما دغو تر څنګ د اقتصادي ستونزو له امله ما د پانتون د درسو تر څنګ ما د استاد دندم ترسره کوله، یعنی زه سهار پانتون ته تلم وروسته له غرمې نظر اتلم، ما د استادې دنده ترسره کوله. دوه کاله ما استادی هم کړی. بیا وروسته له هغو نه چې زه د پوست اعلان شو دا پوست هم که زه تاسو ته قصه وکړم ډېره جالبه ده چې زه د اما پانتون کې یو سیمینار و، د سیمینار موضوع مې کاروان صاحب و، کاروان صاحب باندې باید ما سیمینار ورکړی وای دغو په ژوندلیک. نو زه مې د خپلې یوې ټولګیوالې سره چې هغه شاید تاسې به مو پېژنئ فرشته مرسل، زه د بی بی سي تعلیمي خپرونه ته دفتر ته لاړم د هغو سره، یعنی د میلمه په توګه تللې وم، خو تصادفي هلته پوست اعلان شوی و، د پروډیوسرۍ او د لیکوالې پوست اعلان شوی و. نو رئیس د هغه وخت رئیس بیان صاحب و، هغو ما ته وویل چې ته مثلا فارغه شې غواړې څه وکړې؟ ما ورته وویل ما زه چې فارغه شم زه غواړم مطبوعاتو کې کار وکړم. در ته وخندل وای نه حتما معلمه کېږي، ما نه معلمه خو یم، معلم هم مقدسه وظیفه ده، خو من ته زه غواړم چې ما مطبوعات ډېر خوښېږي، زه غواړم چې مطبوعاتو کې دنده واخلم. بیا هغه وویل خی تعلقه لري موږ نوی پوست اعلان کړی کېدلی شي چې دلته اپلای وکړې، یعنی بدون د سی وی نه سی وی د ما نه وانخستل شوه، خو چون امان ته ولاړم د ما نه انټرویو واخسته، په انټرویو کې بریالی شوم، یعنی ما هېڅ باور نه راتلو چې زه به بریالی شم، ځکه چې هلته ډېرو داسې کسانو چې کلونه کلونه یې په مطبوعاتو کې کار کړی و سی ویانې راوړې وې، خو زه بریالی شوم دو پوسته. بیا اوله زه د لویانو خپرونه کې مې کار کوو، تقریبا د ما امتحاني دوره درې میاشتې چې وه د لویانو برخه کې مې کار وکړو. بیا وروسته له هغو ماشومانو برخه ته راغلم، چې ماشومانو برخه کې د بنجاري خورجین خپرونه ماشومانو دپاره چې بی بی سي نه نشریږي، او بیا د یوې مڼه او زرو تریسو خپرونه چې هغه هم د ماشومانو دپاره نشریږي، همداسې د اسرارو پردې خپرونه، او بیا د ژوند کیسو خپرونه، همداسې په ترتیب سره ماشومانو دپاره مې کار کړی. لنډې کیسې مې لیکلي ماشومانو ته، ترانې، چستانونه، یعنی تقریبا لس کاله په دې برخه کې می کار کړی.
څنګه مو چې ویلې چې تاسو ماشومان ته د ماشومان په برخه کې کار کوي، نو دا راته وایي چې څنګه مو دا برخه انتخاب کړل په ادبیاتو کې؟ البته څنګه تاسو وغوښته چې ماشومان ته لیکنې وکړي؟
د موږ په ټولنه کې په نورو برخو کې ډېرې لیکنې شوي او ډېر کتابونه لیکل شوي دي، ډېرې لیکنې شوي، خو ماشومان په برخه کې هیڅ داسې کوم کار نه دی شوی. که شوی دی، ډېر کم شوی دی. یا خدا او چې ما ادبیات پنځه لوستلې و، بل ماشومان سره مو خاصه مینه و. او زه چې کله د پانتون په دوره کې وم، البته زه په څلورم صنف د فاکولټي کې وم، چې زه د بی بی سي د تعلیمي خبرونو له طریقه د لیکوال پروډوسر یو پوسټ اعلان شو چې ما هغه ته اپلای وکړو، او زه په هغه کې بریالی شوم. تقریبا دا 2001 کال و. نو د 2001 کال رئیس زده افغانستان په تعلیمی موسسه کې چې په خوا د بی بی سی تعلیمی پروژې وي، ز دنده تر سره کوم چې اوله ز پروډوسر او لیکواله هم د ماشومانو د برخې، وروسته له بیا ز د ماشومانو د برخې کوارډیناتور شوم، او اوس فعلا ز د همدې برخې د ماشومان او لویان د برخې ایډیټره پښتو دری برخه کې.
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویل چې لاس کاله کیږي په دې برخه کې کار کوي، نو مخکې نه مهم لیکنې کولې ماشومانو ته که د وخت په تیریدو سره کله چې کار ته راغلی دا شوق مو پیدا شو؟
ماشوم که داسې یو نړۍ ده چې ماشوم سره هر څوک مینه کوي، هر څوک مینه او محبت ورسره لري. خو ما مخکې له دونه ماشوم دپاره داسې څه نه وو لیکلي، وړې وړې ادبي طرحې، وړې وړې ژباړې دا مې کولې، مګم مشخص د ماشوم دپاره چې زه کار وکړم په دې برخه کې مې کار نه و کړی. خو کله چې زه په خپرونو مو پایل وکړې ماشوم دپاره، یعنی د ماشوم نړۍ مې یوه بیخي جلا نړۍ ولیده. باور کوئ چې ما به کله ماشوم ته سکرپ لیکو، خپله به ماشومه شوم، کله کله به همکارانو ما ته خندل وایي ناجیه بیا سکرپ لیکي، ځکه چې خلکه گاوه گا ورسره کوي، یعنی هغه تمثیل د ماشومتوب ما ورسره کوو. ځکه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، کله چې ماشوم ته لیکنه کوي باید د ساده وي، عام فهمه وي، د هغو په ژبه وي، او داسې لیکنه وي چې ماشوم پرې پوه شي. نو ما چې کله کله سکرپت لیکو، اما هماغه خپله د ماشومتوب هغه ماشومتوب مې په ذهن کې و چې زه ماشومه وم، زه وړه وم، یعنی خپل ځان مې د ماشوم په قالب کې اچو. او بله، د ما شوق علاقه نور څنګه ډېره شوه په دې برخه کې، هغه زه به موږ هر دوشنبه به موږ ساحې ته تلو، هلته موږ د ماشومانو سره کېناستو، خبرې مې کولې. یعنی باور کوئ کومه مینه چې دوی ما ته راکوله، کومه علاقه چې دوی ما ته ښودله، نو خپرونو ته یې ښودله، نو زه یې دو ته وهڅولم چې زه نورم دوی ته کار وکړم په دې برخه کې، زه نورم دوی ته ښې خپرونې جوړې کړم. نو زه په دې برخه کې اگر چې لیکلې داسې څه نه لرم، آثار نه لرم چې ما لیکلي وي، او ټول د راډیو برخه کې، یعنی ما کسې و یعنی خپرونې ورته جوړې کړې دي ماشوم ته. خو په راتلونکي کې البته دا به د ما د بوختیا و یو هغه مشکل هم وي چې زه ډېره بوخته وم، هم پوهنتون وایه، هم درس وایه، هم دفتر ته ځه، نو یعنی زه اوزګاره نه شوم چې زه دوی ته یو څه ولیکم. خو په راتلونکي کې دغه تصمیم لرم چې ماشوم په برخه کې مشخص کار وکړم، ماشوم ته لیکنې وکړم، او ماشوم په باره کې زه یو اثر ولرم.
څنګه چې نور لیکوالان هم لیکنې کوي، موضوعات مختلف وي، د هر لیکوال لیدلوری مختلف وي، او دی غوی اغه اوریدون کی لوستون کی مختلف وی. تاسو مخبل په خبرو کې ویل چې تاسو لیکنه ماشومان ته کوي د ماشومان په فکر او د ماشومان په اندازې لیکي په ټوله کې تاسو څنګه ارزوي د ماشوم لپاره لیکنه آسانه کار ده لکه کله چې یو څوک غواړي ماشوم د لپاره لیکنه وکړي کوم ټکی ډیر پکې مهم دي هغه ظرافتونه هغه ټکی چې یو ماشوم به ولولي هغه تجربه وغورځي
ایمو په نظر په لیکوالۍ کې یعنی لویانو ته کېدلې شي چې زر پیغمبر ورسوي یعنی زر یو څه ولیکي یو لوی یو مشر کس یعنی په اوبو باندې پوه شي خو ماشوم ته یعنی باور وکړي زه داسې نه وایم چې مثلا ماشوم د پاره کار کړی دی او زه اوس وایم چې دا ډېر سخت کار دی یعنی واقعا ماشوم ته کار کول ډېر سخت کار دی ته به د هغو هغه سن سال په نظر کې نیسي عمر به په نظر کې نیسي چې زه مثلا د تا اهداف د دغو لیکنې نه کوم ماشومان دي موږ خو تر اتلسو کالو پورې ماشوم ویلی شو که نه نو هغه سن سال تا مخاطب څوک دي تا مثلا د ماشوم سن سال څومره دی چا ته لیکنه کوي ژبه یې څنګه وي موضوع یې کوم موضوعات وي یعنی دغه ټول باید په نظر کې ونیول شي که ته یو ماشوم ته مثلا موږ یو مثال ورکولی شو موږ یو څوک چې مثلا لوی دی غټ دی موږ هغو ته کېدلی شو چې د ساینس په باره کې موږ معلومات ورکړو یو تخنیکي شي په باره کې معلومات ورکړو یو ماشوم چې نه یې په هغو باره کې نه یې هغه لیدلی دی نه په هغو باره کې معلومات لري نو هغو ته موږ هغه په هغو باره کې معلومات ورکړو هغه نه پوهېږي یعنی ماشوم ته د ماشوم په ژبه باید یو څه ولیکو څه چې د ماشوم غوښتنه ده یعنی زه همیشه چې ما زیاتره خپرونې داسې ویده چې ساحې ته تلمه ما زیاتره موضوعات د دوی نه انتخابول دوی ته مې ویل چې تاسې څه خوښېږي په څه باره کې موږ تاسو ته معلومات درکړو څه رقم خپرونې درته جوړې کړو بیا دوی به هغه مثلا عنوانونه د موضوع راته ویل چې مثلا یا به ویل چې دغه ماته په بدنامه یادوي د په دوباره کې قصه ولیکي یا مثلا د دغو خوراکي شیانو کې نه دو شلغم نه خوښیږي ته دو ته خپرونه جوړه کړي همداسې نور موضوعات دوی یعنې په خپله ماته موضوعات راکول بیا په هغو باندې ما خپرونې ورته جوړولې نو د ماشوم دپاره کار کول یعنې ساده نه دي ډېر سخت دي ځکه که بخصوص که ماشوم مخاطب د ماشوم وي یعنی باید پیغام دومره واضح وي موضوع دومره واضح وي چې ماشوم په هغو باندې پوه شي
په دغه لړ کې چې تا ماشومانو ته کار کړی دا او طبعا څنګه چې تا د خبرو نه ښکاري تا خپل ماشومانو سره مستقیما کار کړی دا ماشومانو سره ته په دغه کار کې دخیله وي او لیکنې او موضوعات تا د دوی د ماینز نه راټولول او انتخابول په دې برخه کې که تاسو کومه جالب خاطره ولرئ له ماشومانو سره زه پوهېدای شم چې د ماشوم نړۍ ټوله له جالبو خاطرو جالبو خبرو نه ډکوي که داسې جالبه خاطره ولرئ په دې لړ کې چې په یادولو یې همیشه تا ته خندا درسي او تا ته جالب وي کوریدونکو سره یو غواړي شریکه کې نو مهرباني وکړه
خاطرې خو زښت زیاتې دي ډېر جالب خاطرې ملرم په تیر ځ ساحې تطلم ما شومان سره وکړه ما خبرې کولې نو ما دې نه ډېر ښې خاطرې درلودې یو ډېر جالب خاطره ده ما دا و چې په پیل کې زه په دفتر کې مقرر شوم د ما تخلص بل څه وو یعنی فاميلي تخلص مې وو بیا وروسته د ما تخلص یعنی نجات شو نو د ماشومانو یو وړوکی هلک راغی فکر کوم چې یو نکلان او تکلان به و راغی ما ته وایي استاد زه یې تا خپرونې ډېرې اورمه او تاسو په دفتر کې څو دانې ناجیاګانې دي نو ما ورته ویل ما څو دانې ناجیاګانې دي یوه ناجیا اورینی ده یوه ناجیا نجات ده دا یعنی دوی دومره دقت ده د ماشومانو خپرونې اورېدلې چې د ما دغه دواړه یعنې دغه ما دواړه تخلصونه چې وه زه یعنې دوه نفره فکر کړی وم چې یعنې ناجیه اورینی یو څوک ده ناجیه نجات بل څوک ده نو دا ډیره ماته د ژوند ډیره جالبه خاطره وه چې دی یعنی په دومره دقت یعنی ماشوم خپرونې اورېدلې. او بل یو ځلې ساحې ته تللې وم چې ماشومان راټول شول، د ټول نه مې ترانې راواخیستې چې ستانونه هغه راواخیستل. نو دوی ماته یعنی همغه ماشومانه انداز کې ده ماته ډېره جالبه، چا ګل راته راوړ، چا غوره راشکولې وه، چا مڼه راشکولې وه، چا مثلا یو بل څه راوړي ول، دا ټول ماته یې راوړل چې استاد خیر موږ خو بل شی نه لرو، دا زما د طرفه تاسو ته تحفه. باور وکړئ چې هغه ماته د نړۍ تر ټولو ښکلې تحفه وه چې یو ماشوم په څومره مینه ماته مثلا تحفې راکړې. دوی تللي ول د باغ نه مثلا مڼه یې راشکولې وه، غوره یې راشکولې وه، حتی د مڼه په پخه نه وه، د مڼې غوره یې راته شکولې وه، او ګلان یې راته راشکولې ول، راوړل ماته په لاس کښې راکړل چې هغه دي دا ته واخله دا د موږ د خوانه. نو زیاتره وخت په همداسې په سټوډیو کښې ځینې جالبې خاطرې د ماشومانو نه لرم. ماشوم سره به مثلا په سټوډیو کښې چې ما خپرونه ثبتوله، باور وکړئ سره له دې چې ماشوم داسې ماشومان هم زموږ په خپرونه کښې ول چې هغوی مثلا صحیح سواد نه درلودو، صحیح سکرپ یې نه شوی لوستلی، خو موږ به مثلا جملې ورته ویل، دوی به تمثیل کوو. خو بیا هم په هماغه سره چې دومره مثلا زه به په 8 بجو د سهار استوډیو ته ولاړم، تر 12 بجو ما بهله دوه خپرونې ثبت کړې، زه به نه ستړی کېدم. ما ته به ډېره جالبه وه ځکه د دوی سره اوسېدل، د دوی سره خبرې کول، دوی سره کار کول ما ته خاص خوند راکوه، او لا تر اوسه ما ته ډېر خوند راکوي چې زه یې ماشوم سره کله کله همدا اوس چې زه د ډیټارم یم د همدو برخې، بیا هم کله کله زه استوډیو خواته ځمه ورځمه، همغه ماشومانو سره خبرې کوم، غږېږم. او بله تر ټولو ډېره جالبه خاطره ما ته دا وه چې زه د یوه ستران نه بل ستران ته تبدیلېدمه، د خورجي نه یعنی ژوند قصو ته تبدیلېدمه. یعنی ماشومان راغلل، غېږې راکړې، راته ژړلې خیر دی تلې موږ نه مازه. نو د یو کس لپاره یعنی بیا د ماشوم معصومه مینه نو دا بیا ډېر ارزښت لري. ما ته هم د دوی دغه مینه چې ما پیدا کړې وه، زه یې دو ته وهڅولم چې زه کلونه کلونه په دې برخه کښې کار وکړم، په همدې خپرونه کښې اوسم او د دوی مینه ترلاسه کړم. او ما ته هېڅ نه ستړی کېدونکی کار و د ماشوم دپاره کار کول، ځکه خوند مې اخیست، خاص خوند. نن مې د سکرپ لیکلو نه خوند اخیستو، هم د لیکنې نه مې خوند اخیستو، هم د دوی سره چې ما تمثیل کوو خوند مې اخیستو.
د ماشوم ادبیاتو کې شته ستونزې اوس په افغانستان کې، د افغانستان په ادبیاتو کې څه دي، نور باید څه وشي ماشومانو ته، د ماشوم ادبیاتو ته نور باید څومره کار وشي؟
زه چې څنګه وینم، کله چې وینم په نورو برخو کښې ډېر کار شوی دی. مثلا په نورو برخو کښې کتابونه لیکل شوي دي لویان دپاره، مثلا په هره برخه کښې، سیاسي برخه کښې، اجتماعي برخه کښې، مثلا ناولونه چاپېږي، شعرونه چاپېږي. دا نه وایم چې چاپ دې نه شي، دا ډېر ښه کار دی چې یو لیکوال لیکنې کوي، خو زه د ما وینا هغه لیکوالانو ته چې مثلا د ماشوم په برخه کښې کار کړی یا ماشوم ته لیکنې کړي دي، دا دی که په میاشت کښې یو ناول یا یو کتاب د لویان دپاره خپرېږي، یوه مجله د لویان دپاره خپرېږي، نو یو هم د ماشوم دپاره هم خپور شي، ځکه چې ماشومان مطالعې ته وهڅول شي. یعنی مثلا که موږ لیکنې ولرو، زه بله ورځ هم زه د یوه دوست سره زه وغږېدم، یوه لیکوال سره، ما ورته وویل موږ کولی شو که دغه کوم شیان چې موږ لیکلي دي لکه ترانې، لکه شعر، لکه مثلا لنډې قصې ماشومان دپاره، که دا ټول راټول کړی شو، یعنی څو مجموعې به یې دونه چاپ شي. نو په دغه برخه کښې نه پوهېږم، متاسفانه کار نه دی شوی چې هغه اساسي ډول کار شوی وي چې یو ماشوم وکړی شي دغو نه استفاده وکړه، د همغو شعر نه، ترانې نه، او د فیل پسار یې وایي، یا مثلا هغه واړه واړه داستانونه چې دي په وو برخه کې کار وکړ. ځینې داس نه وایم چې کار ځینې لیکوالانو کار کړی دی، مثلا مینا نظری یو وړوکې مجمع چاپ کړی وه، ننګ آرش ننګیال او همداسې کاروان صاحب، همداسې نور لیکوالانو په دې برخه کې ځینې مجموعې لري وړې وړې، خو زموږ په نظر دا اوس هم کم دی، اوس هم کم دی. باید د ماشوم دپاره اساسي کار وشي، ماشوم دپاره کتابونه چاپ شي، د دوی د روزن د ښوونې روزنې په هکله او همداسې د تفریحي برخه هره برخه یې په نظر کې ونیسي. متاسفانه په افغانستان کې ماشوم ته دومره پام نه کېږي، د ماشوم نړۍ ته پام نه کېږي. نو زه هیله منده یم چې په دې برخه کې زموږ لیکوالان شاعران یعنی خپله پوره هڅه وکړي، او که څلور درې مجموعې شعري د لویانو دپاره لیکي، یوه مجموعه د خیر ماشومانو ته ولیکي، ترانې دې ورته ولیکي، ځکه ماشوم د همدغو ترانو شعرونو خوند اخلي.
ناجیه جانې، څنګه چې تا مخکې وویلې ماشومانو ته د لیکنې ډېرې زیاتې کړي دي، قصې دې ورته لیکلي، متلونه، چستانونه، آیا په راتلونکي کې غواړې دا ټول د یو کتاب په شکل چاپ کړي، یو اثر وساتې؟
اما تصمیم هم دغه دی. دا تاسو ته بهتره معلومه ده، کله چې په یو دفتر کې کار کوي نو هغه څه چې لیکې هغه ټول مربوط دی همغو دفتر او د همغو کېږي. خو زه ځینې داسې لیکنې لرم، داسې کیسې لرم چې هغه مثلا ما لیکلي دي بیا په خپرونه کې مثلا نه دي نشر شوي دي، یعنی کېدلی شي چې هغه او همدغه ټوکې، همدغه کیسې، همدغه قصې موږ کولی شو چې مثلا لیکوالان زیاتره وخت موږ خو تاسو ته به هم بهتره معلومه وي ګروپي کار و په دفتر کې، یعنی په ګروپي ډول هم لیکل شوي دي، انفرادي هم لیکل شوي دي. خو ما تصمیم دا و چې ما دفتر له همکاران سره وغږېږم په دې برخه کې، یعنی دا په یو شکل د مجموعې راټول شي چې ولیکل شي چې راټولونکی فلانی یا راټولونکی فلانی که نه نوم ولیکل شي، او دغه ټول کوم شیان چې دي مثلا خپرونې نشر شوي دي 2012 کال، 2013 کال، یعنی کلونو کلونو شلو کالو خپرونې دي، که دغه ټول د ما په نظر دغه قصې و دغه چستانونه او دغه ټوکې ټکالې راټولې شي، مجموعې په ډول چاپ شي، دا به یو لوی خدمت وي ماشومان دپاره. او پرته له هغو نه نویم لیکلی شو، کیدلی شي چې موږ نوي کیسې ولیکو، نوي ترانې ولیکو ماشومانو ته. د ماشوم یوازې یعنی په ادبي برخه کې نه، موږ په روزنیز برخه کې، موږ په ټولنیز برخه کې، موږ په نورو برخه کې یعنی کیدلی شي چې دوی ته لیکنې ولرو. نو زه اما هیله همدغه ده چې لیکوالان هم په دې برخه کې هڅه وکړي او ماشوم دپاره کار وکړي. نو زه هم خپله کوشش کوم چې په دې برخه کې کار وکړم، لیکنې وکړم، تر څو ځینې آثار ولرم د ماشومانو په اړه.
دغه اوسنی شرایط څومره د یو لیکوال په ذهن او په فکر باندې منفي اغیزه کولی شي؟
منفي اغیزه خو 100% وګوره و نه غوړې، یعنی دا خپل په کور کې ناسته یو څوک کلونه کلونه مثلا په دفتر کې کار کوي، دفتر ته تللی نو هغه په کور کې کینی، د کور نه کار وکړي، خامخا د موږ په ذهن باندې منفي اغیزه لري، وګوړو که و نه غوړو. خو بیا هم خوشحاله په دې یم که په کور کې میم، بیا هم د کور نه زه کولی شم چې خپله هغه څه غوښتنې مې چې دي، هغه څه مثلا لیکنې مې دي، هغه مثلا نورو تر غوږو یې ور ورسوم. نو مشکلات شته، خامخا مشکلات شته، کله چې مخکې لکه مخکې مې چې وویل چې دفتري ماحول، دفتري ماحول وي، د کور ماحول، د کور ماحول وي، نو مشکلات شته. او زه هیله منده یم چې دغه مشکلات په خیر زر تر زر حل شي. او لکه څنګه چې نارینه په دفتر کې کار کوي، خپرونې مخ ته وړي او په نورو برخو کې کار کوي، همداسې د موږ ښځینه خویندې هم دفترو ته ولاړ شي او د ورورونه تر څنګ کار وکړي.
ډېر زیاته مننه ناجیه جانې چې په خپرونه کې را سره ګډون وکړ او خپلو فعالیتونو باندې را سره وغږېدې. کور ودان،
ایلکام مننه تاسو نه.
گلاب گلاب زانان میں پردے مزدورے مڑوشی چی گلاب گلاب زانان میں پردے مزدورے مڑوشی یا بتاتا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولے والے داسیوشی ولے والے داسیوشی گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدورے مڑشی کرے ڈوڑے دے گرما دمنگی او بسڑیشی دا پترنگ پترنگ وختونا دا پترنگ پترنگ وختونا دے پستر استر گوڑان دشی ولے والے دا سیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے مڑشی پلیاس بندرا پسڑشی ولے والے داسیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے مڑشی مدکی گی پاپ رضایا چمک لے سارا نشی
ولی والی داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان می پپرده مزدور ملوشی بیا با تاتا پاتی چشی بیا با ماتا پاتی چشی ولی والی داسی اوشی ولی والی داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان می پپرده مزدور ملوشی چی گلاب گلاب زوانان می پپرده مزدور ملوشی چی گلاب گلاب زوانان.